شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لاسوونه وړاندې کوم. شی چاري په دې نیم ساعت خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د اجرایي رئیس عبدالله له څرګندونو خبرو چې د سولې او د ملي وحدت د حکومت د کارونو په اړه یې کړي دي، او بیا مو هند ته د هغه سفر هم څارلی چې د کابل تر نننیو خبرو وروسته هند ته ولاړ. خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د خبرونو سرلیکونه واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن یوار بیا د انتخاباتو په کمیسیون او په عمومي ډول د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن په ټولو افغانانو غږ کړی چې خپل منځي اختلافات دې ختم کړي څو د سولې بهیر بریالی شي. او د اسلام آباد سره محکمې نن حکم کړی چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې د تروریستي حملې اصلي طرح له بنده خوشی شي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن یوار بیا د انتخاباتو په کمیسیون او په عمومي ډول د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله دغه اصلاحات هغې موافقه اساسي برخه وګڼل چې پر بنای په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی دی.
ما هنوز خدمتی را که آرزو داشتیم نتانستیم به شما مردم بکنیم.
ده او ویل چی ده افغانستان نوی جول شوی حکومت روز خلکو تا هر خدمت نده کری چی خلکو ای توقع درلو. ده عبدالله ده افغانستان ده خلکو پر غشتون و ده خبرو پا وقت ویل چی خلک شفاف انتخابات غاری او پا بلد چشی نشی قانه که ده. ده افغانستان ده ملی وحدت حکومت اجرایی رئیس نن تر دغو خبرو رسته په درې ورځني سفر هند ته روان شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د برتانیي عسکرو د افغانانو د عزت او ازادۍ لپاره ځانونه قربان کړل. د افغانستان په جګړه کې په تیرو څوارلس کلونو کې 453 برتانوي عسکر وژل سوي. د افغانستان ولسمشر نن په کابل او لندن کې د دغو عسکرو د درناوي لپاره د ځانګړو مراسمو تر پیل مخکې وویل برتانوي عسکرو ځانونه قربان کړل څو افغانان په عزت، سولې، ثبات او ازادۍ کې ژوند وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومین پر ټولو افغانانو غږ کړی چې خپل منځي اختلافات دي له منځه یوسي او په دې ډول دي د افغانستان د نن د سولې لروان بهیر سره مرسته وکړي. علومین د کندز د پخواني امنیت قومندان عبدالرحمن سید خیلی د مړینې د څلورم تلین په مناسبت مراسمو ته وویل
پایای مصالحه را که به یک صلح واقعی و پایدار در
د دې لپاره چې د سولې مذاکره بریالی شي او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو سره مرسته وکړي باید دغه هڅې له خپل کوره پیل کړو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس هم نن وویل چې د سولې هڅې به ګړندۍ کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن مسابقه انګلستان ته روبایلله. د لوبې تر پیل مخکې تاس یا پچه د انګلستان ټیم ګټلې وه او بیټنګ انتخاب کړی و. افغانستان په 1 توپونو او 9 وکټونو لوبه بایللې ده. دا د افغانستان او د انګلستان وروستۍ مسابقې وې چې د کرکټ د نړیوال جام لپاره په روانو سیالیو کې ترسره کړې. اسلام آباد سره محکمې نن حکم کړی چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې د تروریستي حملې اصلي طرح زکیو رحمان لکوي له بنده خوشی شي. خو دا نه ده څرګنده چې د محکمې حکم به حکومت عملی کړي کنه، ځکه د پاکستان حکومت مخکې هم په ورته مواردو کې له محکمې سره جنجالونه کړي دي. د وکیل رضوان عباسی نن ازادي راډیو ته وویل
قانونی طور پہ تو میرے موکل کو آج ریلیز ہو جانا چاہیے.
په قانوني توګه زما موکل لا نن د جیل نخلاصې دل پکار دی، خو ګوره چې نړیوال او د هندستان په دباو دوی څه کوي. مخکې هم وکتی شو چې څنګه د قانون او آئین خلاف ورزه او شوې په دې معاملې کې، او زما موکل خپل جایز حق نه محرومول لپاره څنګه طریقې استعمال شوې.
لکوی په پا پاکستان کې د سختریز جلی لشکر طیبه مشر دی چې د اسلام آباد حکومت پر فعالیت بندیز لګولی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په نوې ډیلی کې د پاکستان لوی کمشنر ورغوښتی و او خپل رسمي اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د اوکراین حکومت نن وویل چې د پیسو له نړیوال صندوقه یې 5 میلیارد ډالر قسط واخیست. دا پیسې اوکراین ته د اقتصادي ثبات ټینګولو لپاره ورکړل سوي. د اوکراین د مالیه وزیر نن ویلي چې څه باندې 2 میلیارد ډالر به د حکومت حساب ته واچوي او پاتې به یې مرکزي بانک ته ورکړي څو د اسعارو د سقوط مخنیوی وکړي. د پیسو نړیوال صندوق له اوکراین سره د اقتصادي بیا رغونې لپاره د 12.5 میلیارد ډالرو پور ژمنه کړې چې په 4 کلونو کې به یې ورکړي. د جرمني ستر محکمې نن حکم کړی چې مسلمان ښوونکي کولای شي چې تر دې وروسته په ټولګیو کې پوړنې پر سر کړي. دا هغه حکم دی چې دولس کاله مخکې په ټولګیو کې پر پوړنو بندیز لګولی و لغوه کوي. د جرمني د اساسي قانون محکمې ویلي پر پوړنې بندیز غیر قانوني کار دی او په دې هیواد کې پر مذهبي ازادیو تیری کوي او یوازې په هغه صورت کې منع کېدلی سي چې په ښوونځیو کې رښتینی مشکلات پیدا کړي. په جرمني کې چې 1.5 میلیون وګړي لري تر 4 میلیونه زیات مسلمانان اوسي. روسي چارواکي وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان لري چې له ګرجستانه د جلا شوې سیمې اوسیتیا له حکومت سره د اتحاد او ګډ شراکت په نوم یو تړون وکړي. ګرجستان په شدت د روسیې دغه پلان غندلی دی. د روسیې حکومت تیر کال له ابخازیا سره چې د مسکو پلوي له ګرجستانه جلا شوې ورته تړون کړی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قاهره کې وو او له ایران سره پر اټومي موافقې تر بیا خبرو مخکې د لوړ رتبه مصري چارواکو سره خبرې وکړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرایی رئیس وای
ما هنوز خدمت را که آرزو داشتیم نتانستیم به شما مردم بکنیم، اما این را به یاد داشته باشیم که صدای اعتراضتان به گوش ما رسیده.
عبدالله عبدالله د خبرینن په کابل کې په یوې غونډې کې وکړې او تر هغه وروسته هند ته ولاړ. د نوموړي د هند سفر په اړه مو د هغه د یو ویان نظر اخیسته. په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د کورنیو چارو وزیر نن پر دې ټینګار وکړ چې د دولت دننه په کار ده چې د مصالحې لپاره یو موټی دریس پیاوړی شي. په کونړ کې قومي مشرانو ګاونډیو هیوادو ته د مداخلې لپاره خبرداری ورکړ.
که افغانستان کې د زړه نه دی هڅې ونه کې ان شاء الله العزیز د سیور به پکې بل شي چې په دنیا کې به ساری او مثال نه لري.
په زابل کې د یو دیش پرمته شوی ملکانو د خوشکې دوله پر چارواکو نوی هڅې پیل کړې دي او په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې پاکستان هغه تورن چې د ممبئی د 2008 کال د 14 طرح بلل کیږي لبند آزاد کړی دی. مخکې تر دې چې د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هند سفر په اړه تاسو ته معلومات درکړو، تر هغه مخکې د هغه د کابل نننیو خبرو ته راځو. د افغان حکومت اجرایی رئیس ومنله چې دوی خلکو ته تر دې دمه له تمې سره سم خدمت نه دی کړی. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د عبدالله علي مزاري د شلم کلین په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې له دې وروسته به د سولې او ثبات او وړ نظام د راوستلو لپاره هڅې چټکې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې ګډون کړی و او هغه وویل چې د ګڼو ستونزو ترڅنګ له ناامنیو نه د خلاصون په خاطر دی خلک د ملي وحدت له حکومت څخه پراخ ملاتړ وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی دوی نه دي توانیدلی چې د حکومت لپایل تر دې دمه له تمې سره سم کار وشي کړی. عبدالله عبدالله د جمعې پورز د عبدالعلي مزاري د شلم تلین په مناسبت غونډه کې ویل چې له دې وروسته به د شویو ژمنو د بشپړولو لپاره هڅې ګړندې کړي. ښاغلی عبدالله ویل چې په بشپړه توګه د خلکو د اندېښنو او ستونزو په اړه خبر دی او هڅه به وي چې د سولې او ثبات او وړ نظام د راوستلو په څیر لومړیتوبونو ته توجه وکړي.
ما هنوز خدمت را که آرزو داشتیم نتانستیم به شما مردم بکنیم.
دای وی مونږ تر اوسه پورې هغه خدمت چې تمه مکوله نه دی کړی. خدا په یاد ولري چې ستاسو د اعتراض غږ مونږ تر رسیدلی دی. ډاډه یم چې پراته فرصتونه به په دې هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د یو وړ او کارا نظام دراوستلو لپاره د داسې نظام دراوستلو لپاره چې سالمه اداره ولري، عدالت تأمین کړي او د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وشي کړی په ښه توګه استفاده کړو.
مردم افغانستان باشه بسر میرسانیم.
د افغان حکومت اجرایی رئیس هم درازو ویل چې له دې وروسته به چاته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان پرمختلونکي وازګر وډکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې د لومړی توبونو د پوره کولو ژمنه وکړه چې د کارپوهانو په باور افغان حکومت د کار لپاره تر دې دمه په نږدې شپږو میاشتو کې نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه خپله کابینه هم بشپړه کړي څو وروسته نور کارونه مخته یوسي. د عبدالعلي مزاري د تلین په لمانځغونډه کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي خلک وهڅول چې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او پروګرامونو ملاتړ وکړي. ښاغلي کرزي ویل په افغانستان کې ناامني بهرنۍ ریښې لري او په کار ده چې د خلاصون لپاره یې د حکومت له مشرانو ملاتړ وشي څو هغوی د خپلو پروګرامونو په عملی کولو سره خلکو ته خدمت وکړي.
نو امنی در افغانستان ریشه های بیرونی
دارد. دوی په افغانستان کې ناامنی بهرنی ریښه لري. د دې ناامنی په وړاندې زموږ کامیابی یوازې او یوازې زموږ د یووالي او له دولت نه په ملاتړ پورې تړلې ده. باید د خپل دولت ملاتړ وکړو، ولسمشر او اجرایی رئیس څخه ملاتړ وکړو، څو د هغوی د کوښښونو له لارې د سولې او ثبات او د افغانستان د پرمختګ په خاطر ټول په ګډه سره هغه کامیابی چې هیله یې لرو ترلاسه کړو. ښاغلي کرزي هم دا را زیاته کړه چې په افغانستان کې ناامنیو، سړي تښتونو او د ګډوډیو په جوړولو کې پردي او نامعلومه لاسونه ځای لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر په داسې حال کې له افغان حکومت نه د ملاتړ په خاطر خلک هڅوي چې څه موده مخکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي کرزي وغوښتل چې حکومت دې پرېږدي څو خپل کار وکړي. کارپوهان وایي دې ته په کتو چې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي د ملي یووالي د حکومت له پیل نه تر دې دمه په کمکارۍ اعتراف کوي، په کار ده چې وضع تر دې خرابه نه شي او هڅه وکړي چې ژر تر ژره عملي کارونه پیل کړي.
په کابل کې مو د عبدالعلي مساری د شلم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې په راپور کې واورېدې. اجرایي رئیس تر دې غونډې وروسته هند ته ولاړ. عبدالله عبدالله به د هند د درې ورځني سفر په ترڅ کې د انډیا ټوډی ورځپاڼې په بلنه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړي، یو پوهنتون ته به خبري وکړي او له هندي چارواکو سره به کتنې وکړي. د عبدالله عبدالله د سفر پر اهدافو احمد تکل د اجرایي رئیس له ویان جاوید فیصل سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې جاوید فیصل وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند هیواد ته یو درې ورځني غیر رسمي سفر باندې ولاړ. هغه په دغه سفر کې د انډیا ټوډی ورځپاڼې لخوا په جوړ شوي کنفرانس کې د افغانستان پر اوسنیو حالاتو، د تېرو کلونو پر لاسته راوړنو او سرانجامونو باندې وینا کوي. همداراز د هند د جمهور رئیس له مرستیال سره ګوري. په عین وخت کې به د عبدالغني سفر کې هغه یو پوهنتون کې هم وینا کوي او نننی افغانستان ته هندیانو ته وپېژني.
یو خو رسمیت دی فیصل صاحب، له رسمیت ورها خو په داسې یو حساس شرایط کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي، هند ته د اجرایي رئیس سفر بل څه کوم خاص هدف لري؟
یوازینی اجنډا د دې سفر د انډیا ته د ورځپاڼې بلنه وه چې هغوی هر کال ورته کنفرانسونه جوړوي د مختلفو هېوادونو څخه. مشرانو غواړي چې د هغه هېوادونو کې د مختلفو حالات په اړه د ساده امنیت او سوداګرۍ او نورو بخشونو کې معلومات ورکړي او غونډې ته وینا وکړي. دا ځل اجرایي رئیس تللی دی. یوازینی اجنډا د سفر همدغه ده چې نننی افغانستان انډیا او نړیوال سفر وپېژني او هغه چیلنجونه او ننګونې چې لا هم په مخ کې پرتې دي په هغو باندې بحث وکړي. افغانستان د یو مستقل هېواد په توګه خپلو ټولو سیاستونو کې، کورنیو بهرنیو چارو کې خپلواک سیاست لري، خپلواک پرېکړه کوي او د سولې پروسې ته دغه ډول سفرونه هېڅ راز ضربه او زیان نه رسوي. او افغانستان بیا هم د یو مستقل هېواد په توګه په خپلو ټولو چارو کې آزاد دی سره فیصله کوي.
د سفر په حاشیه کې اجرایي رئیس داسې کوم پلان لري چې له هندي چارواکو سره وګوري او د هغو د اعتماد جلبولو هڅه وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان اړیکې له پاکستان سره په بې ساري ډول نږدې شوې دي؟
له پاکستان سره مو اړیکې نږدې شوې دي او اوس کار کوو چې د دوو حکومتونو ترمنځ حداقل د باور یو فضا ایجاد شي. تر څنګ د هند سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي، د هند سره ښې اړیکې لرو. مشخصا په دې سفر کې په اجنډا کې هېڅ داسې بحث شامل نه دی چې هغه د دواړو هېوادونو پر اړیکو باندې بحث کوي یا د افغانستان د سولې پروسه باندې پکې بحث وشي او یا د هند د افغانستان د پاکستان د وروستي تماسونو اړیکو په اړه پکې بحث وشي. یوازینی اجنډا د انډیا ټوډی لخوا څخه جوړ شوی کنفرانس چې هغه کې نننی افغانستان نړیوال تشریح شي.
د افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل وویل عبدالله عبدالله د هند درې ورځني سفر د عبدالله عبدالله د هند درې ورځني سفر په د پاکستان په مرسته د سولې پر روانو هلو ځلو منفي تاثیر ونه کړي. په بي خبرتیا پسې په افغانستان کې د سولې د همدې هڅو په اړه د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیارلس او درینویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری په لومړی نیټه له ازادي راډیو واورې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی په هیواد کې د دایمي سولې د تضمین لپاره باید د نن په نظام کې د مصالحې دریس پیاوړی شي. نورالحق لومی نن په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال وویل کوم کسان چې په دولت کې کار کوي باید په دې برخه کې له اختلافاتو لاس واخلي. په دې غونډه کې د جمهوری ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی هم برخه اخیستې وه او هغه وویل چې د دائمي سولې د تامین لپاره ستراتیژیک بدلون ته اړتیا شته. صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په دغه هیواد کې د دایمي سولې د تأمین یو لار د خپل منځي اختلافاتو په لمنځه وړلو او د بیلابیلو خلکو ترمنځ د یووالي پراته کې بولي. نورالحق لومی د جمعې پر ورځ په کابل کې وویل چې له هیواده بهر د سولې د خبرو او هڅو د بریالي کېدو لپاره باید په نظام کې دننه د مصالحې مسأله پیاوړې شي.
پایای مصالحه را که به یک صلح واقعي او پایدار
دی وی کچیرته د خبرو اترو مسأله چې دلته د دایمي سولې د راتلو لپاره لار هواروي په خپل کور کې پیاوړې کړو. جزئی اختلافات چې هیڅ اساس نه لري لمینځه یوسو. دا مسأله خپل د دې سبب کیږي چې په بهر کې د افغان سولې لپاره هر ډول رواني هڅې او خبرې مثبت شي او بالاخره یوې دایمي سولې ته ورسیږو. ښاغلی علومی د کندوز د پخوانی امنیه قومندان مولانا سید خیلی د څلورم تلین په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته د خبرې وکړې او وی ویل چې د یو حکومت په چوکاټ کې ملي وحدت د افغانستان لپاره یو نوې آزموینه ده. د کندوز پخوانی امنیه قومندان مولانا عبدالرحمن سید خیلی د 1990 کال د کپ پاتلسمه ل 15 نورو کسانو سره یو ځای په یو انتحاري حمله کې وژل شو. د افغانستان د کورونی چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په اړه د سرګندونی کوي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر نوې هڅې پیل کړې دي. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې د سولې د خبرو په حق له د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د نظر هیڅ اختلاف نه دی موجود. له بلې خوا د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو له طالبانو سره د سولې د خبرو او په دې خبرو کې د پاکستان ښکېلتیا د افغان حکومت د پخوانیو چارواکو اندېښنې پارولې دي. د جمهوری ریاست مخکینی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د مولانا سید خلی په څلورم تلین کې وویل چې حکومت باید د سولې په اړه لازم دقت وکاروي، کنه نو د اسلامي دولت په نوم نوې رامنځته شوې ډله به په افغانستان کې ډېره بې ثباتي رامنځته کړي.
تغییرات تکتیکی در کشور همسایه ما
دی وی په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د تامین لپاره د ګاونډي هیواد تکتیکی بدلونونه کافي نه دي. سولې او ثبات ستراتیژیک بدلون ته اړتیا لري. لدې مخې هغه تکتیکی بدلون چې په افغانستان کې د جګړې ځای بلې سیمې ته انتقالوي نه به په افغانستان کې دایمي سولې راولي او نه به ثبات تامین کړي. ښاغلی قانوني وویل که چیرته د سولې په اړه د ستراتیژیک بدلون مسلې ته توجه ونه شي د جګړې لمن به د افغانستان له پولو نه د دغه هیواد کوڅو او کورونو ته پراخه شي. د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال همداراز د افغان مطرح څیرو د قتلونو مسله د اندېښنې وړ بلله او له حکومت یې وغوښتل چې د شخصیتونو د ترور عاملین ونیسي. که څه هم د سولې په اړه وروستیو خبرو خلک هیله من کړي، خو افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید په دقت سره د سولې د تأمین اصلي لار ولټوي او تر ټولو کارونو مخکې د سولې تأمین ته هڅې چټکې کړي.
په افغانستان کې مو د سولې د حل زلو په اړه د کورنیو چارو د وزیر نورالحق لومی په وینا پر راپور کې واوریدل چې باید د نظام دننه ګډ دریز پیاوړی شي. بل لور ته د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي دوی له خپل دولت څخه پوره ملاتړ کوي او که په هر نوم هر ډله په افغانستان کې د امنیت خرابولو هڅه وکړي قومونه به یې په کلکه مقابله وکړي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري پر راپور کې.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن په خپلو خبرو کې وویل په تیرو کلونو کې په بیلابیلو نومونو او په ډول ډول لباسونو کې افغانستان ته خلک راغلي، څوک د افغانستان د نیولو او څوک هم په هیواد کې د ګډوډیو د رامنځته کولو په نیت راغلي، خو افغانانو یې په کلکه مقابله کړې او برید کوونکي یې ماتې سره مخ کړي. اوس هم افغانانو ته پکار دي چې په پوره یووالي د خپل وطن او خلکو ساتنه وکړي. مولوی نجیب الله حقیر وای په تیرو کلونو کې افغانان د ډی ډی آر او ډایاک په نومونو بې وسلی شول. اوس د خپل کورونو او ځانونو ساتل لپاره هم څه پلاس کې نه لري. هغه وایي له تیرو څو کالو په افغانستان کې افغانان په بیګنا او بیلابیلو نومونو وژل کیږي او د دغه ټولو ناخوالو مخه یوازې په ملي یووالي نیول کېدی شي.
مونږ او تاسو د اسلام غازیان یو، د اسلام فاتحین یو. دلته اسلام شته، دا څومره خلک چې تاسو ګورئ دل چې په دې جنجالونو کې مړ کړل، کم یو مرتد شوی و، کم یو د دین نه اوښتی و، کم یو په دین باندې او په یا په افغانستان باندې سازش کړی و.
قومي مشر حاجي خان پاچا وویل هر څوک چې د افغانانو وژنې لپاره له نورو ځایونو ګمارل کېږي ټول ولسونه به یې سخته مقابله کوي او د خپلو ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي.
ایران او پاکستان دی واوري که په افغانستان کې د زړه نه دی هڅې ونکړي، ان شاء الله العزیز داسې اور به پکې بل شي چې په دنیا کې به ساری او مثال نه لري.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل که چیرته ایران او پاکستان بیا هم لاسوهنو او افغانستان ته د جنګي ډلو رالیږلو ته دوام ورکړي نو دا اور به هلته هم زور واخلي.
هر هغه څوک چې د اسلام پاک مقدس دین بدناموي او د بل چا په جاسوسۍ ولا کلمه په سر تړلي او یا په تشه ټوټې لیکلي په زړه کې کلمه نه وي، دغسې خلک حمایه کوي او زموږ وطن وانی او زموږ مسلمانه پاکه سپېڅلي اردو وژني او پولیس وژني، نو دغه سیاسي اشخاصو په مقابل کې به موږ د خپلې اردو په څنګ کې ولاړ یو او هرې قربانۍ نه موږ ډډه نه کوو، حمایه کوو، ټول ولسونه به د خپلې اردو تر څنګ جنګېږو.
په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران په داسې حال کې له دولت او ځواکونو ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه له کونړ وتلي او اوسمهال په یاد ولایت کې ټولې نظامي چارې افغانان پر مخ وړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق نن په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال خبرې وکړې او طالبانو ته د ورور خطاب وکړ. د وویل هغوی باید سولې ته راشي او هغوی سولې ته راوبلل. محمد محقق همدارس په زابل ولایت کې د تشتبل شویو یو دیرش کسانو د خلاصون لپاره له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د تماس خبره وکړه او ویل چې له هغوی سره په ارتباط کې دی څو دغه یو دیرش کسان را خوشي شي. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وایي د طالبانو د کوټې شورا او کراچۍ ته په شخصي ډول پلاوی استولی چې د وسلوالو مشران په زابل ولایت کې د هزاره قوم د یو دیرشو تختول شوو په خلاصون کې کسانو په خلاصون کې ورسره مرسته وکړي. محمد محقق په کابل کې د حزب وحدت د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین مراسمو ته په وینا کې ویل د وسلوالو لخوا تختول شوي کسان په ده او یا افغان دولت پورې تړاو نه لري، بلکې د ده په خبره بې وسله ملک اندي. نوموړي طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او ویل چې د خلکو له وژنې لاس واخلي او تختول شوي کسان خوشي کړي. محمد محقق ویل هیله مند دی کومو کسانو چې مخکې ورانکاري کړې ده نور سولې ته غاړه کېږدي او د سولې غږ ټولو ته ورسوي. نامعلومو وسلوالو تیره میاشت کابل قندهار پر لویه لاره د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې یو دیرش هزاره وګړي چې له ایران څخه را روانو ونیول او نامعلوم ځای ته یوړل. طالبان وایي د دوی کسان په دې پیښه کې لاس نه لري او سیمه ییز مقامات بیا وایي چې مخپټو وسلوالو دا کسان تښتولي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د دې کسانو د خلاصون په هدف عملیات وکړل، خو تر اوسه پورې دا وسلوالو لخوا د یو دیرشو برمتشو کسانو برخلیک معلوم نه دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په افغانستان کې د وژل شویو بریتانوي عسکرو د درناوي لپاره د ځانګړو مراسمو تر پیل مخکې وویل بریتانوي عسکرو خپل ژوند د دې لپاره قربان کړ چې افغانان په عزت، سولې، ثبات او ازادۍ کې ژوند وکړي. د افغانستان په جګړه کې په تیرو 400 کلونو کې تر 4.5 ډیر بریتانوي عسکر وژل شوي دي. ولسمشر غنی نن د دې عسکرو د درناوي لپاره د ځانګړو مراسمو په درشل کې چې په کابل او لندن کې جوړیدونکي دي خبرې کړې دي. خو دغه مراسم جوړ شوي دي. د دې مراسمو په اړه چې جوړ شوی دی اسمت سروان راپور لري.
د بریتانیا ملکه او پوځي قمندانانو د جمعې په ورځ د افغانستان له جګړې بیرته ستنه شویو سلګونو بریتانیي پوځیانو او د هغوی د کورنیو لغړیو سره په لندن کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د دغو پوځیانو د خدمت لمانځنې لپاره جوړ شوي ول. د بریتانیا شاهزاده هری چې دوه ځلې په افغانستان کې د عسکري خدمت کړی او د دغه هیواد ولیعهد هم په دې مراسمو کې حاضر ول. په مراسمو کې نه یوازې د بریتانیا پوځیانو د خدمت قدرونه وشوه، بلکې د هغو یاد هم تازه شو چې د افغانستان په جګړه کې ژوند پایله لري. د یو شمیر وژل شویو پوځیانو د کورنیو غړیو هم په نننیو مراسمو کې برخه واخیسته او د افغانستان له دیارلس کلنې جګړې څخه بیرته ستنه شویو پوځیانو د مارچ په ډول د رسمي ګذشت مراسم ترسره کړل. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو د مرستندوی ادارې مسؤلان وایي چې تر اوسه پورې پر پوځیانو د افغانستان د جګړې اغیز لا ښکاره شوی نه دی. د دې ادارې اجرایي رئیس ډیوید موري وایي وخت ته اړتیا ده چې د افغانستان د جګړې اغیز څرګند شي. دا اداره له ډېرې مودې راهیسې له هغو بریتانیایي پوځیانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې جنګېدلی دي. د افغانستان په جګړه کې 435 بریتانیایي پوځیان وژل شوي دي. په مجموع کې شاوخوا 1.5 لک بریتانیایي پوځیانو په افغانستان کې خدمت کړی. هر پوځي د یوې ټاکلې مودې لپاره افغانستان ته لیږل شوی او د هغې مودې له پوره کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی او پر ځای بل پوځي لیږل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د پوځي خدمت په خاطر بریتانیایي پوځیان وستایل، خو یو شمېر افغانان وایي چې بریتانیایي پوځیانو په هلمند کې امنیت ټینګ نه کړی شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وی پاکستانی محکمې د ممبۍ د 2008 کال د حملو د اصلي پلان جوړونکو مشکوک کس په توقيف کې د ساتلو حکم فسخه کړی دی. د راپورونو لمخې دا کار به دغه مشکوک کس خوش کېدو ته لار پرانیزي. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د جمعې په ورځ د پاکستان یوې محکمې د زکیو رحمان لکوي په توقيف کې د ساتلو حکم فسخه کړ. زکیو رحمان د لشکری طیبه مشر دی او د هندستان په ممبۍ ښار کې د 2008 کال د حملو په پلان جوړولو تورن دی. په ممبۍ ښار کې د 2008 کال په تروریستي حملو کې 1,68 کس وژل شول او له همدې کبله له هندستان سره د پاکستان اړیکې نورې هم خراب شوې. د ډسمبر په میاشت کې د لکوي ضمانت ومنل شو چې دې کار نوې ډیلی په غوسه کړه، خو وروسته باندې د عمومي نظم راوستلو د قانون لمخه د بندې کېدو حکم وسو. د اسلام آباد یوې محکمې د حکم وځنډاوه، خو د جنوري په میاشت کې د سترې محکمې لخوا بیرته سم وګڼل سو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مشر دولتي وکیل جهانگیر جدون لخلیوایي د جمعې په ورځ د اسلام آباد محکمې یو وار بیا د لکوي په توقيف کې د ساتلو حکم فسخه کړ او ویلي دي چې وروسته به د دې پریکړې په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل سي. د جمعې د ورځې د محکمې حکم په دې معنی دی چې کېدای سي لکوي خوشي سي، که څه هم حکومت سترې محکمې ته مراجعه کولای سي، خو د روان وخت لپاره به لکوي په زندان کې وي. د لکوي د بندي کېدو په اړه د محکمو د حکمونو پر مهال په تیرو درو میاشتو کې د هیڅ دراول پنډي له زندان نه دی راوتلی. د لومړي ځل لپاره د دسمبر په میاشت کې د لکوي د ضمانت پر منل کېدو د هندستان د صدر اعظم نارندر مودي لخوا د غوسه ډک عکس مل وشودل سو. مودي ویلی و چې د لکوي د ضمانت منل کېدل د هغو ټولو لپاره چې پر انسانيت باور لري د ضربې په معنا دی. هندستان د پاکستان د دې محکمې د جمعې د ورځې پر حکم بیا د ناخوشي څرګندونه کړې ده. د هندستان د کورنۍ چار وزیر کیرن رجیجو خبريالانو ته ویل چې د تروریستانو ترمنځ باید هیڅ ډول توپیر نه وي، تروریستان ش یا بد نسی کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میر احمد عثماني لشینډندلې کې شغلي علومي نن پر ټولو غوندونو ژغ وکړ چې خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي، خو زوایم دا اختلافات باید اول په مرکز کې لمنځه ولاړ شي. مستری د هلمند لمرجې څخه لیکي له ولسمه شغواړو چې د دوی په سیمه کې مکتب جوړ کړي. سعد محمد د نیمروز له دلارام څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې غلا پیدا شوې دي، والدې غم وخوري. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي د څمکنیو او جانخیل ولسوالیو ترمن سړک ډیر خراب دی، حکومت باید توجه ورته وکړي. انجینر حبیب الله کوچی د خوست له ببرک تانی لیکي دی په خپل اس ام اس کې، البته وبخښي، دی په خپل اس ام اس کې ادا کوي چې د کوچانو وکیلانو کوچانو ته هیڅ خدمت نه دی کړی. رحمت الله د زابل له شاجوی څخه لیکي په زابل کې د معارف بهیر په ټپه ولاړ دی. په اکثر ولسوالیو کې بیخي مکتب نشته او فساد په معارف کې عام دی. او دواجان لیکي د خوست له ببرک تڼې څخه زموږ په سیمه کې د هیڅ ښوونځی نشته، چارواکي باید توجه ورته وکړي. جانباز فهیم له زابل لیکي د لوړو زده کړو وزارت باید د 1993 کال د کانکور د امتحان نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. د ازادي راډیو د خبری مجله چې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې تاسو واوریده، له همدلته پای ته رسیږي. بل خبری مجله هم تاسو ته لرو چې امید مرزبان وړاندې